مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه په اسلام آباد کې پولیسو د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولی او عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د ټولو بې کوره شویو خپلو کلیو ته په ستنولو کې بریالی نشي. او د ملګرو ملتونو مشر وایي په شام کې پر سکول بمباري جنګي جنایت بلل کېدای شي. بشپړ خبرونه. پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولی او پر مظاهرو یې بندیز لګولې دي. تیره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لګولې د ښار په بیلابیلو برخو کې پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او پلویان ونیول شول. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته ویل نه یوازې به د نومبر پر دویمه احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ځي.
دیوایز
موږ ځوانان تکړه دي، هر څه ته تیار دي، خو دوی چې موږ له ښځو سره څه وکړل هغې راته تکلیف رسولی دی، خواشینی کړی یم. د دوی له احتجاجه پاکستان ته څه تاوان رسیده؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاوانی وو؟ زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم، که حکومت مې نیسي نو ومې دې نیسي، زه تیار یم.
عمران خان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان وکړ او زیاته کړه هیڅ ځواک یې د لاریون مخه نشي نیولی ځکه چې دا یې قانوني، جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت تر دوو میاشتو په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پر مظاهرو او احتجاجونو بندیز لګولی دی. تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ تور پورې کوي او ورڅخه یې د پاناما اسنادو قضیې د رڼو پلټنو غوښتنه کړې. حکومت په اداري فساد کې د ککړتیا تورونه ردوي. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړای شي. د وزارت وایند ډاکټر اشرف علي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل ورته ښکاري چې د بیکوره کړل شویو د ستنولو بهیر به تر شاوخوا درو میاشتو نور وغځیږي.
دوی
چې به د کال تر اخره پورې خپلو کورونو ته ولاړ شي، خو زه فکر کوم چې نږدې که ورپسې میاشت دوه درې نور هم واخلي. خو دغه پروسه چې ده دا که کال نه وي نو درې میاشتې وروسته به ضرور ترسره شي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې وه چې د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. د کورمې شلوزان تنګي وسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی ورڅخه شناختي کارډونه اخیستي دي او وسینه ورکوي. د سیمې یو شمېر وسیدونکو چې د کډوالۍ ژوند تیروي تیر ماښام مشال راډیو ته پر بیلابیلو امنیتي پوستو ورڅخه کارډونه اخیستل شوي چې د دوی ورځنۍ چارې او آزادانه تګ راتګ یې اغېزمن کړی دی. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي محمد رفیق مشال راډیو ته ویل دوی ځکه شناختي کارډونه اخیستي دي چې د سیمې اوسیدونکي خپلو کلیو ته ستنېدو ته اړ کړي. دوی ویل حکومت هغو خلکو ته مرستې ورکوي چې هغوی یې ترلاسه کوي او بیا هنګو کواټ یا نورو سیمو ته ځي. په 2010 زیږیز کال کې په شلوزان تنګي کې تر فرقیز تاوتریخوالي وروسته ګڼو کورنیو کډې وکړې. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی بیګا مشال راډیو ته ویل نښته تیر مازیګر د سپین بولدک په امرود سیمه کې هغه مهال شوې چې د ده په وینا پاکستاني او ملیشه ځواکونو د وسلوالو په دفاع پر افغان سرحدي پولیسو د درنو وسلو برید وکړ. دورانی وایي نښته تر یو نیم ساعت روانه وه چې پکې د ده په وینا افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پاکستاني ځواکونو لا د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د افغان پارلمان یو شمیر غړو او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په غور ولایت کې د ولسی وګړو د وژنې وروستۍ پیښه دې وڅېړي. د سې شنبې پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې چې ځان د اسلامي دولت یا داعش په نوم یادوي په غور کې 13 کسان په ډزو ووژل. د پارلمان غړو او فعالانو تېره ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې ولایت ته دې زیات امنیتي سرتېري واستوي. هلته افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د وسلوالې ډلې پر ضد به ژر اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی د شام په غرب کې پر یو خونځي بمباری کېدای شي جنگي جنایت وګڼل شي. د چهارشنبه پر ورځ په ادلب ولایت کې پر یو خونځي په بمباری کې د 22 ماشومانو په ګډون 28 کسان ووژل شول. شامی فعالان او غربي ډیپلوماټان د دې برید تور پر روسي او یا شامی ځواکونو پورې کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په هغه برید کې د روسیې یا شامی حکومتي ځواکونو ککړتیا تور رد کړی دی. مسکو د شام مهم ملګری دی چې ورسره د وسلو او ټیکنالوژۍ لوی مرسته کوي او پر اپوزیشن ځواکونو بمباری هم کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروفا بیگا خبریالانو ته وویل چې پر ښوونځي په بمباری کې د روسیې ځواکونو ککړتیا تورونه درواغ دي. د دفاع وزارت هم ټینګار وکړ چې په تیرو 9 ورځو کې په حلب او شاوخوا سیمو کې روسیې او شامی ځواکونو هیڅ حملې نه دي کړي. او یو تازه رپورت وایي له 1970 زیږیز کال راهیسې د بشري پرمختیايي چارو له کبله د نړۍ د وحشي ځناورو شاوخوا 80% آبادي کمه شوې ده. دا رپورت چې د ځنګلي حیات نړیوال سازمان او په لندن کې د وحشي ځناورو په اړه کارکوونکي ټولنې په ګډه تیار کړی 13 ورځ خپور شو. په دې کې راغلي چې له 1970 زیږیز کال راهیسې تر 2012 پورې په نړۍ کې ممالیا ځناورو، مارغانو، ماهیانو، زول حیاتینو او خزندګانو د بیلابیلو ډولونو شاوخوا 85% آبادی کمه شوې ده. د ځنګلي حیات نړیوال سازمان مشر مارکو لمبرتینی 13 ورځ ویل وحشي ځناورو په بیساري ډول زموږ د ژوند په موده کې پوره کېدو دي. د خبرداري ورکړ چې انسانان د ځمکې د تاریخ نوي دور ته په داخلېدو دي چې پکې انسانان ښایي د ځناورو شپږم معدومیت ذمه‌وار دي. لمبرتینی ویل بشر اوس هم دا توان لري چې د نړۍ زیاتره ځناور په بشپړه توګه له ورکېدو وژغوري. رپورټ وایي د انساني نفوس زیاتېدل او د ښارونو ودانولو یا کروندګرۍ لپاره د ځنګلونو ورانولو وحشي ځناورو ته لوی ګواښ پیښ کړی دی. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګڼ پلویان نیولی او عمران خان نن د احتجاج اعلان کړی. د پاکستان سرحدونو او چارو وزارت وایي د قبایلي سیمو کډوالو خپلو سیمو ته ستنولو بهیر ښایي اوږد شي. د کورمې شلوزان تنګي اوسیدونکي وایي انتظامی ورڅخه شناختي کارډونه اخیستي او نه یې ورکوي. د خیبر کمرخیلو بی کوره شوي وایي حکومت یې له سبا څخه کلیو ته ستنوي خو ورته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي.
وطن کې مو بنشتا کورونه ویرون دي، سکول پکې نشته، اسپتال پکې نشته.
په جلال آباد کې د افغان امریکایي پوهنتون د هغه استاد په یاد غونډه شوې چې پر پوهنتون په برید کې وژل شوی و.
که د هېواد بدنیتو او تورنیتو دښمنانو پرېښی وای د افغانستان د راتلونکي دپاره یوه ډېره بډایه شتمني بدلېدای شوه.
او په هارون باچا هنري کړه کې د نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد د ونې لمانځلو غونډو او د هغه موسیقي اوري. لمشال رادیو سرو سے لومړی موضوع ته ورځو. پاکستاني پولیسو بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لسکونه پلویان نیولي چې تر دې وروسته عمران خان نن په ټول هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. نوموړي بیګا خبریالانو ته ویل چې وفاقي حکومت کې بندیز لګولی هم وي د بجلسې ته ځي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډي کې تر 2 میاشتو پر احتجاج او لاریونونو بندیز لګولی دی. رفعت انجم تفصیل راکوي.
پاکستان او پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف 500 زیات کارکنان نیولي او په مظاهرو بندیز لګولې دي. تیر شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لګولې د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او کارکنان نیول شوي. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل چې نه یوازې به د نومبر په 2 نیټه درنه ورکوي بلکې نن به هم جلسې ته ځي.
هر څه ته تیار دي خو دوی چې زموږ له ښځو سره څه وکړل هغې راته تکلیف رسولی دی. خواشینی کړی یم. د دوی له احتجاجه پاکستان ته څه تاوان رسېده؟ دوی داسې څه کار کاوه چې تاواني وو؟ زه نن د شیخ رشید جلسې ته ځم. که حکومت مې نیسي نو ومې دې نیسي، زه تیار یم.
عمران خان تېره شپه د حکومتي کاروایانو پر ضد نن په ټول هېواد کې د احتجاج اعلان کړی. هغه زیاته کړه چې هیڅ یو ځواک یې د احتجاجونو مخه نشي نیولی ځکه چې دای قانوني، جمهوري او آئینی حق دی. هلته وفاقي حکومت ته 2 میاشتو په راولپنډي او اسلام آباد کې د یو سل سلور سلویخ دفی ترلان دی پا مظاہرو او احتجاجونو بندیز لگولی دی تحریک انصاف دا مسلم لیگ نون پر حکومت او وزیر اعظم نواز شریف دا دلغلی طور پوری کوی او ورنی دا پانا مسنا دا معاملی دا پلٹون غختنه کری او حکومت پا اداری فساد کے دے ککرتیا طور ردوی حکومت وائی چی وزیر اعظم نواز شریف او داغا کورنی پا کرپشن کے ککرنی دی خو بیا هم پا هر فورم خپل احتساب او جواب ورکولولا تیار دی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې له قبایلي سیمو د وکوره شویو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه بشپړه کړي. په هغو سیمو کې د نامنیو او د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا دوه میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې ټول بېکوره شوي د روان کال تر پایه خپلو کلیو ته ستانه کړي او که څنګه؟ مجید بابر د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ضرب اعظم کې د بریا د اعلان نفس یاد سیمو نه بیا کور شوي خلک خپلو سیمو ته په مرحله وار توګه د لیږلو پر وخت ویلي وو چې د روان کال تر پایه پورې به د وو واړو قبایلي سیمو نه بیا کور شوي ټول خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان کال ختمېدو کې لا دوه میاشتې وخت پاتې دی، آیا حکومت به د ټولو کډوالو د ستنولو خپل هدف د دې کال تر پایه پوره کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سفران د وزارت یو ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم حکومت په دې اړه ژمن دی خو د ده په خبره دوه درې میاشتې وخت به نور هم واخلی.
که څه هم داسې لیدې خو نشي چې دغه به د کال تر اخره پورې خپل کورونو ته واپس لاړ شي، خو زه فکر کوم چې نږدې نږدې کې یو میاشت دوه درې ورپسې نور هم واغستې شي، خو دغه پروسه چې کومه ده نو کال نه نو لږ دوه درې میاشتې وروسته چې کوم دی نو ضرور به ترسره شي.
د قبایلي سیمو نه د بېکوره شو خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت ویلي وو چې دوی ته د نوي عربو روپو ضرورت دی. د ډاکټر اشرف علي نه مو وپوښتل چې آیا حکومت سره د بیا رغونې او بحالۍ لپاره مطلوبه رقم شته او کنه؟ نو ډاکټر اشرف علي وای
دې ته مختلف پلیجز چې دي هغه بیا د بهرني د ډونر ایجنسونو هم دي س مختلف پیسې چې کوم دي نو دې س راجمع کړي دي د دې لپاره او هغه بیا د خلکو ته کوم دي نو دا غي د چا کورونه لنګ شوی دي د چا کورونه چې کوم دي دا سه لګ لنګ شوی دي د چا کورونه ډیر لنګ شوی دي نو هغه ته په مختلف اندازو باندې هغه ته پیسې ورکړي لکه 10000 روپۍ دي د ټریول او ترانسپورټیشن لپاره ورکړي او بیا 20000 روپۍ چې دي هغه نور ورته ورکړي. نو دا په مختلفو زونو کې دی ظاهر خبره ده چې دا خو ډیر خطیر رقم دی نو په خپل پاکستان حکومت په دې جوګنی کې دا څه کوي
دا چې تر دا مهال سمره کډوال وو واړو قبایلی سیمو ته ستانه شوی دي او سمره پاتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افزونو د نظم ادارې یا اف ټی ایم ای د اعداد او شمار د سانګې مشر فواد خان وایي
نو په پاکستان کې زونه 104000 فیملی راغلي وو نه چې هغه کې 30000 خلک اوس د افغانستان راځي چې اوس پاتې باقي دي. په څو د کم خلک واپس روان دي پای کې او موږ د ټیم کې موږ سره چې کوم بیلانس پاتې دی هغه 34000 پاتې 34000 اوس پاتې کی څنګه دنه پاتې دي. دا څنګه په خبر کې د ټیم کې کم ریټرن شوی دی او هغه تقریبا 90000 کې نږدې دی 2330 کې نږدې پاتې دی. واپس مون په ټول خلک سره دا اور د دوه کې ریټرن روان دي پای کې 26774 زموږ ریټرن شوی دی تر اوسه پورې ټوټل دا 35000 اوس پاتې دي. خو هغه دی د ټیم کې 9000 اون تر دنه پاتې دي. کور ما کې چې زموږ 35000 خاندونو رسېږي پای کې 28427 ریټرن شوی دی.
د حکومتي شمیرې له مخه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 2 میلیونه خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې اوس ستانه شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت د کوټه د پولیسو پر تربیتی مرکز د برید پلټنو امر کړی دی او بلوچستان های کورټ ته ویلی دی چې په دې اړه د پلټنیز کمیشن جوړ کړي. دغه حکومت د غفلت څخه پر کار اخیستو باندې ځینې افسران له خپلو دندو څخه ګوښه کړي هم دي. په دې اړه باندې تفصیل ایوب ترین راکوي.
زړل بلوچستان او افسانه زیری د کوټه د سریاب سړک د پولیسو د تربیتی مرکز مشر کیپټن تار نوید، ایس ایس پی امین خان او د پولیسو مرستیال مشر محمد اجمل سمدلاسه د خپل دندو څخه لری کړی دي او د بلوچستان های کورټ څخه د یو درخواست د لارې غوښتنه کړې ده چې د پیښې د پلټنې لپاره دی یو کمیشن وټاکل سي. بل پلو ته صوبائی حکومت ویلی دی چې په دغه پیښه کې د ټپیانو د علاج لپاره ټوله ګامونه پورته شوي دي او کم ځوانان چې په دغه پیښه کې وزه شوي دي د هغو د کورنۍ سره به حکومت هر ډول مرستې وکړي. د خبره د روغتیا صوبائی وزیر رحمت صالح بلوچ تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. پر دې مهال د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکر هم موجود و. نوموړي دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي د دوی و آبګنۍ سیمو ته په ډېر درناوي سره د امبولانس څرخي الوتکو او سیون ترټي جهاز د لارې رسول شوي دي او په پیښه کې چې زیات ټپیان شوي کسان دي هغه سمدلاسه و کراچي ته د علاج لپاره انتقال کړل شوي دي. احمد صالح بلوچ وایي چې ډېر د افسوس خبره ده چې ځینې سیاسي ګوندونه د خلکو پر مړو باندې سیاست کول غواړي چې له امله یوه قامي ګټو ته زیان رسیږي. دوی د پروپاګنډې د لارې د سکیورټي فورسز اوسلې کښته کول غواړي. دا نه په سیاست کې راځي او نه په انسانیت کې. د خډول د جماعت اسلامي مشر او سنیتور سراج الحق د کوچ دوره کړې او په سیول هسپتال کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښو د ټپیانو سره لیدلې دي. وروسته یې وایو خبري کانفرنس د پخپله وینا کې سنیتور سراج الحق وویل چې د پیښو وروسته د پاکستان لومړي وزیر میانو اشرف او د فوج مشر سمدلاسه د کوچ دوره کړې وه. په کار خدا و چې دغه دواړه مشران دلته سره کښېنستلي وای او د صوبې د امنیت په باب یې یوه ټینګه تګلاره ټاکلې وای. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې پر کوټه باندې اوسنی برید په کوم کې چې یو شپېته پولیسو زده کوونکو خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه نه هېرېدونکی دي او دا د حکومت د ناکامۍ یوه بڼه ده. د جماعت اسلامي مشر پوښتنه وکړه چې د پولیسو زده کوونکي د تربیې د ترسره کولو وروسته بیا د څه لپاره دلته بېرته راغوښتل شوي وو او چې کوم کسان په دغه ناوړه پیښه کې وژل شوي دي د هغو مړي ولې په ویګنانو کې و خپلو کورو ته لېږدول شوي وو. هلته په پنجګور کې د بلوچستان ملي ګوند مشر سردار اختر جان منګل ویوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د 8 اگست د پیښو وروسته حکومت ته په کارو چې په اخلاقي توګه استعفا ورکړی وای. خو د اوسنۍ حکومت د بېغورۍ له امله د پولیسو د مرکز ناوړه پیښه هم پسې رامنځته شوه. نوموړي د عدالتي کمیشن د لارې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو د کورمې د شلوزان تنګي وسیدونکو وای پلیټیکل انتظامی ورڅخه پر پاټکونو شناختی کارډونه اخیستې دي او بیا یې ورته ندی ورکړي چې لکبلې د دوی د ژوند چارې غیزمنې شوې دي او په آزادانه ډول تګ راتګ نشي کولای. د انتظامی چارواکي وای دا کارډونه یې ځکه اخیستې چې خلک خپل کلیو ته تګ ته مجبور کړي ځکه چې ورسره مرستې شوې دي خو لا هم د کډوالو په توګه ژوند کوي. طارق اورګزی تفصیل راکوي.
په کورما کې د شلوزان تنګي یو شمېر خلک وای پولیټیکل انتظامی ورنه شناختی کارډونه اخستې دي چې لامل ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. ځایي کس ماستر ګلعظیم مشال لډیو دوای شل ورځې وشوې چې د کورمې پولیټیکل انتظامی ورنه شناختی کارډ اخستې دي او اوس یې نه ورکوي.
کور کې بیمارۍ دي او بل مخبل کاروبار ولا خال کیو کنه ز کور کې دي او شنختی کې نه ویسه نو مو به چې شبا کومار دي کې کو زوی دي چې څه شتګر دي توخه یې شنختی وره ما دې ری ټوکی.
یو بل کس محمد شاه خان مشال لډیو دوای په باټکو دغه کارډونه یوازې د شلوزان تنګي له هغه کډوالو څخه اخستل کیږي کوم چې لکور مې بهر په نورو سیمو کې میشتي.
کرینا خال کر سی پوسنه سدینه بس په لزای کو تنوستي غته نه خلی شنه ته کار هغه غریبونه بچي مزوري سره ونی دوی هم د شنختی کارت نه وکړي.
انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر محمد رفیق مشال لډیو دوای بسیمه کې پر پاټکو دوی ته دا ویل شوې دي چې د شلوزان تنګي سره څوک هم تعلق لري له هغوی څخه کارډونه واخلي او بیا یې مه ورکوي. محمد رفیق وایي دغه شناختی کارډونه دوی د دې لپاره اخلي چې د سیمې خلک مجبور شي خپل کورونو ته واپس راشي. فرقائی زنا خاتے د شروع کې دوروسته د شلوزان تنګي خلکو خپل کورونا پر خود لیدی او اوس دوی د ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
الجزیره ټلویزیون پر خپل وپاڼه په یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلی په بلوچستان کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او پکې په یو میاشت کې و حملې شوې دي. په لیکنه کې د شنونکو نظر خپور شوی چې وایي د پولې ناسم انتظام له کبله وسلوال آزادانه تګ راتګ او حملې کوي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي. الجزیره ټلویزیون په خپل وپاڼه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې امنیتي چیلنجونو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په یو میاشت کې په بلوچستان صوبه کې و لوی بریدونه شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات خونړی برید په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز و چې پکې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د زیاتو شمیر د زده کوونکو وو. په مقاله کې ویل شوي چې د تیر ګل ورځې برید د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په بلوچستان صوبه کې امنیتي حالات په کوم ډګر روان دي چې امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. په دې وروستو کلونو کې په هغه صوبه کې په امنیتي ځواکونو او په شیعاګانو هم بریدونه شوي ول. که څه هم په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې فوجي عملیاتو له وجې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی، خو په بلوچستان او بیا په ځانګړې توګه په کوټه کې د بریدونو په شمیر کې اضافه شوې ده. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې وایي چې په ستراتیژیکي توګه بلوچستان صوبه ډیر زیات مهم حیثیت لري، ځکه چې په هغه صوبه کې د قدرتي وسایلو زیرمې ډیرې زیاتې دي چې پکې تیل، کوئله، سرو زرو او ګیس ترڅنګ تر ټولو مهم ځای ګوادر بندرګاه ده. که څه هم دغه صوبه دومره قدرتي زیرمې لري، خو د هېواد تر ټولو غریبه صوبه ده. د مقالې لیکوال یو شمېر کارپوهانو او شینونکو سره د بلوچستان پر حالاتو خبرې کړي او دا پوښتنې ترې کړي چې ولې وسلوال بلوچستان صوبه په نخښه کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند یو مقامي مشر جهانزیب جمال دینی وایي چې په صوبه کې د امنیت نشټوالی او په دې وروستو کې د فوجي عملیاتو له وجې را تښتېدلي وسلوالو پټنځای نه هغه وجوهات دي چې د بریدونو عوامل دي. د ته په خبره په صوبه کې بنیادي ضرورتونو نشټوالی او بله وجه د پولې ناسم انتظام دی چې د وجې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. یو شنونکی شهزاده چودري الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او آبادي یې ډېره کمه ده، نو وسلوالو لپاره دا یو غوره ځای دی چې په آزادانه توګه تګ راتګ او عملیات کولی شي. یو بل کارپور ریټایرډ طلعت مسعود د مقالې لیکوال ته ویلي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان صوبه کې له افغانستان او ایران سره تړلي پولې انتظام په سمه توګه نه کوي، ځکه برید کوونکي په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. خو د بلوچستان حکومت وایان انوار الحق کاکړ الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره رد کړي چې په دغه صوبه کې وسلوال پټنځای نه لري. دی وایي دا عجیبه خبره ده چې وسلوالو ته پټنځای نه ورکو چې پر دوی حمله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د کمرخیلو به کور شوی وای حکومت یې خپل کلیو تستنوي، خو هلته ورته د وسیدو بندوبست نه دی کړی او سړکونه هم جوړ نه دي. د تیرا کمرخیلو مشرانو 13 ورځې د پیښور په باغ ناران کې جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په ستنیدو کې د ورته اسانتیاوي ورکړي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د پیښور په باغ ناران کې د خیبر ایجنسۍ د تیرا کمرخیلو تختکی کډوالو په یوه جرګه کې وویل چې حکومت د اکتوبر 1 نیټې نه د دوی د ستنولو پریکړه کړې، خو ستنېدو سره سم د سهولتونه ورکړی شي. په دې جرګه کې شریک د تیرا کمرخیلو ملک ناصر خان پریدي مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه د مقصد وای چې موږ د تختکی د واپسۍ لور شوی رای. په دا سلسله کې موږ جمع شو چې موږ سره خپله کې چې کومه مشوره وکړو چې موږ به د تاګ څنګه وي، هلته تکلیفونه شته را یا تکلیفونه به څنګه برداشت کوو، کورونا نشته را ویرون شوي دي.
د دغه جرګې په محل یو بل مشر ایوب خان پریدي خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
او وطن کې مو بنښت کورونا ویرون دي، او مطلب درا چې سکول پکې نشته را، سپټول پکې نشته را.
او دم خان پریدي وایي چې دوی به خپل سیمه تستانه شي، خو هلته د استوګنی بندوبست نشتا.
اوس دمو واپس رو تیسنا تا 4 تاریخ پر دا واپس اعلان ارتا کړه. دا مشکلات مله چې ډیرو خلکو کورونا نشتا، اغوله چې اوس څه تنظیم ورتاونه کی یا خیمیرونه کی یا ترپل رونه کی ته ډیر آبادارو.
د باډي پولیټیکل چارواکی وایي چې دغه کډوال بعد اورغزوی جنسي د ډبوري په لار باندې تیرا کمرخیلو ته لیږل شي، او هلته ورته د ستنېدو مرکز هم پرانسته دی او دوی سره به هر ډول مرسته کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد کې د افغان امریکایي پوهنتون د هغه استاد په یاد غونډه شوې چې د اگست پر 28 نیټه پر پوهنتون په وسلوال برید کې وژل شوی و. پرونی غونډې ته د مشرانو او فعالانو ترڅنګ لوړپوړي چارواکي هم ورغلي ول. د ننګرهار والي ګلاب منګل غونډې ته په وینا کې ویل که نقیب احمد خپلواک نه وای وژل شوی نو د هیواد لپاره لویه شتمني ثابتېدای شو. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
غونډې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام را لېږلی و چې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
شهید استاد نقیب احمد خپلواک په افغاني او هېوادپال روحیه روزل شوی و. په تان د ځوانۍ کې په سیاسي علومو کې دوه ماسترۍ اخیستې وې او د قرآن کریم حافظ و. داسې کسان د خپلو ملي بنسټونو په پالنه او روزنه کې ارزښتمن تمامېږي، خو د دې پوهې او فکر دښمنان بیا داسې هستۍ نشي زغملی. او د خپلواک لارویانو ته دا پیغام لرم چې دوی دې د دغه شهید پوهه وپالي. د هېواد دښمنان دا اجازه نه ورکوي چې پر بریدونو ویرې او ترهې زموږ د ښوونځیو دروازې وتړي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل:
د هېواد د یوه داسې بچي په یاد راټول شوي یو چې هغه یوازې ښوونکی نه و، هغه زموږ د هېواد یوه علمي هستي وه. داسې یوه هستي چې که د هېواد بدنیتو او تورنیتو دښمنانو پرېښې وای، د افغانستان د راتلونکي دپاره یوه ډېره بډایه شتمني بدلېدای شوه. لکه څنګه چې د ده تخلص خپلواک و، د ده فکر خپلواک و، د ده اراده خپلواکه وه.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل: ارواښاد خپلواک داسې یو شخصیت و چې بهرنیان یې پر دې قانع کولی شول چې افغانان هم د نړیوالو په څیر د ژوند کولو حق لري.
هغه مبارز ځوان و چې سره له دینه چې په جنگ کې دا لوی سوی و، سره له دینه چې فقر لیدلی و، هغه ځوان چې د یو کلي نه مبارزه پیل کوي او جهانیانو ته وایي چې افغانان د نوري دنیا د خلکو په شان باندې ژوند غواړي او همدارنګه د نورو خلکو په شکل باندې باید ژوند وکړي، بنان خپلواک هغه شخص.
په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون د لیز برید د 2018 کال د اگست په 30 نیټه شوی و چې د نقیب احمد خپلواک په ګډون پکې 14 تنه وژل شوي وو او 9 تنه پکې ټپیان شوي وو. نقیب احمد خپلواک د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ د قاسم آباد کلي اوسیدونکی و. په 1950 میلادي کال په پیښور کې زیږیدلی و او په افغانستان کې بیلابیلې دندې اجرا کړې وې، خو په دې وروستیو کې په کابل کې په افغان امریکایي پوهنتون کې د اسلامي قانون استاد و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ټاکل شوی چې د نومبر پر 8 نیټه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات وشي چې ورته د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ولاړ دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګه لیکي په امریکا کې ولس په مستقیمه توګه خپل ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الیکټورل کالج له لارې انتخاب کیږي. دا شداچی شهدی په دې اړه باندې مجید بابر معلومات راکوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د کیدونکو ټاکنو په طریقه کار یو راپور خپور کړی او لیکي امریکایي ولس به د ولسمشر انتخاب نیخ په نیغه نه کوي، بلکې د دوی د اچول شوو ووټونو په بنیاد به د ټاکنو لپاره جوړ شوی د الیکټورل کالج 518 هغه غړي کوي چې ورته ډیلیګیټس ویل کیږي. راپور کې راغلی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د الیکټورل کالج ترتیب په 1908 میلادي کال کې د دغه هیواد د آئین جوړونکو هغه وخت وکړو کله چې په دې اختلاف رامنځته شو چې آیا د ولسمشر انتخاب نیخ په نیغه د ولس د کارول شوو رایو په بنیاد وشي او کنه د دغه هیواد منتخب د کانګرس غړي وکړي. راپور زیاتوي چې د الیکټورل کالج د جوړولو یوه بله مهمه وجه په دغه هیواد کې د وړو ریاستونو حقونه هم خوندي کول وو چې د آبادۍ او رقبې په لحاظ لوی ریاستونه د ولسمشر په انتخاب غالب نشي. نو ځکه دا مهال د امریکا په 500 ریاستونو کې د هر یو ریاست په کانګرس او الیکټورل کالج کې برابر برابر غړي دي. خو د امریکا کالیفورنیا ریاست چې د آبادۍ په لحاظ سره تر ټولو لوی ریاست دی په الیکټورل کالج کې 550 غړي لري چې پکې 2,00,000 د نورو ریاست تونو د سنت نمائندگی کوي او د ایوان نمائندگان 350 نور غړي چې دغه ریاست ته د آبادۍ په بنیاد ورکل شوی دي بخپله رائے کاروي. او د آبادۍ په لحاظ سره چې کوم واړه ریاستونه دي په هغې کې د الیکټورل کالج درې درې غړي وي چې دوه د سینټ او یو د ایوان نمائندگان استازیتوب کوي. خو دارالخلافه واشنگټن ډی سي چونکې ریاست نه دی نو ځکه نه خو د سینټ څوکۍ لري او نه د کانګرس. خو د درویشتم آئینی ترمیم له مخه واشنگټن ډی سي ته په الیکټورل کالج کې د دریو غړو نمائندګي ورکړل شوې ده. راپور کې راغلی چې بغیر د نبراسکا او مین ریاست نه نور هر یو ریاست کې چې کوم یو د ولسمشرۍ امیدوار د ولس رایې وګټي هغه په الیکټورل کالج کې د هغه ریاست د ټولو غړو د رایې حقدار شي. د ولسمشرۍ لپاره د الیکټورل کالج په 1523 غړو کې د 270 غړو ملاتړ ترلاسه کول ضروري وي او که د الیکټورل کالج نه اغېستونکي رایې دواړو امیدوارانو برابرې ترلاسه کړي نو بیا به د ولسمشر انتخاب د دغه هیواد ایوان نمائندگان کوي. دا د امریکا په تاریخ کې صرف یو ځل شوی دی چې د الیکټورل کالج نه امیدوارانو برابرې رایې ترلاسه کړي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او په پیښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لسګونه پلویان نیولي او پر مظاهرو یې بندیز لګولی دی. تیره شپه د عمران خان تحریک انصاف پلویانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کوله چې لکبله یې د ښار په بېلابېلو برخو کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې او د ښځو په ګډون د ګوند ګڼ غړي او پلویان ونیول شول. تر دې وروسته عمران خان خبریالانو ته وویل نه یوازې به د نومبر پر دویمه احتجاجي لاریون کوي بلکې نن هم جلسې ته ځي. د پاکستان سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي ښایي د روان کال تر پایه د قبایلي سیمو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو بهیر بشپړ نه کړای شي. دا خبره د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. د کور میشل اوزان تنګي اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامی ورڅخه شناختي کارډونه اخیستي دي او اوس یې نه ورکوي. هلته پولیټیکل انتظامی وایي حکومت له هغو خلکو شناختي کارډونه اخیستي دي چې خپلو کلیو ته یې ستنولو ته اړ کړي. د کندهار په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند زیاد رانی بیګام مشال راډیو ویل نښته تیر مازیګر د سپین بولدک په امروت سیمه کې شوې ده. پاکستاني ځواکونو له دې په اړه څه نه دي ویلي. د افغان پارلمان یو شمیر غړو او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په غور ولایت کې د ولسی وګړو د وژنې وروستۍ پیښه دې وڅېړي. د سه شنبه پر ورځ د وسلوالو یوې ډلې چې ځان د اسلامي دولت یا داعش په نوم یادوي په غور کې 13 کسان په ډزو وژل. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د وسلوالو ډلې پر ضد به ژر اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي د شام په غرب کې پر یو ښوونځي بمباري کېدای شي جنګي جنایت وګڼل شي. د چهارشنبه پر ورځ په ادلب ولایت کې پر یو ښوونځي په بمباري کې 22 ماشومان په ګډون 28 کسان ووژل شول. شامي فعالان او غربي ډیپلوماټان د دې برید تور پر روسي یا شامي ځواکونو پورې کوي خو هغوی له دې څخه انکار کوي. او یو تازه رپورټ وایي چې لنډو نه سواویم زیګیس کال راهیسې د بشري پرمختیايي چارو له کبله د نړۍ د وحشي ځناورو شاوخوا 60% آبادی کمه شوې ده. اوردونکو داو د خبرونو لنډیز اوس هم درته ونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی در خبرو. هارون باچا هنری غړی هر پنځ شنبه یا زیارت د پیښور پر وخت د مازیګر پر څلور او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري او نن یې درته په تکراری بڼه باندې په دغه اوس وخت کې در خبرو. پرون چې خبرونه شوې ده نو د پښتو نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد په ویاړ په پیښور کابل او په متحده عرب اماراتو کې د روانو د هغه په ویاړ باندې د غونډو تابعیت شوې ده. د هغې په اړه باندې درته معلومات درکوو. پکې به د استاد خیال محمد سندرې هم واورې. خبرونه هارون باچا جوړوي او راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
په هارون باچا هنری غړی کې هم زما هارون باچا سلامونه ومنه. اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې په پیښور او همداراز د عربي اماراتو په دوبای کې د پښتو د وتلي سندرغاړي خیال محمد استاد په ویاړ د جوړو شوو غونډو حال درکو. د استاد په ژوند دغه د نازولو خبره په دې رستیو کې په پیښور کې خبریال او مدني فعال فاروق فراق راپورته کړه. پر ټولنیز میډیا یې ورته کمپاین وکړل او پر دې بریالی شو چې په افغانستان، عربي اماراتو، د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې خپل ملګري او د خیال احمد د هنر مینوال ورته مانځغونډو جوړولو ته وهڅوي. فاروق فراق هم له پېښوره د ټلیفون په لیک را سره دی. فراق صاحب، خبرونه ته ډېر ښه راغلی او ډېره مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت راکړ. ډیر مننه آباد د خپرونې دویم میلمه اوریدونکو د عربي اماراتو له دوبۍ څخه د سیاسي او ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی دی. یوسف زید سوابی د شامنصور کلی سره اړه لري او له یوې مودې راهیسې په دوبۍ کې ژوند او د پښتني ادب او هنر د ودې لپاره هلې ځلې کوي. د ټلیفون په لیک را سره نزار صاحب هم راغلی دی. نزار صاحب، تاسو ته هم ستړي مشي وایم او ډېره مننه مو کوم.
باچا صاحب، تاسو ته سلامونه او احترامات. تاسو ډېر محترم فاروق فراق صاحب ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډېره مننه مو کوم.
ډیر مننه ستاسو نه هم، خوشاله یو چې دواړه ملګری او خاغلی را سره. فراق صاحب، پهل بل تاسو کو دغه ایډیا مو څنګه ذهن ته راغله کدا راته وای چې د پښتو دغه وتلې هنرمند خیال احمد استاد دغه په ژوند غني ونه زول شي د کار او زیار ارزښت یې غني دی وی غونډې پترس کې پښتنو ته ورخکار کړل شي.
دغه تاسو وا هرون بچا چې وو چې یو ما ماسر زمانو صحافي مرګ نه تو په خور ته اکسپټ او باس په دې کولو چې افغانستان اور پاکستان سیاسی میڈیا باندھے خبر نہیں ابھی تعلقات باندھے حاضری کبھی مونگ کا خبر ہو کہ لچیرا کم موثر لا رہی چمنگ کا حکومت کو دا پختانو روز دا کابل سے پختون دے او کا پیخور کے دے کنڈہار کے دے یا کپڑے پیخور میں شروع کو
صحیح شو. ډیره مننه. او تاسو اول ویلو چې د خیال استاد دغه منځغونډه بعد پوره یوې ونه لپاره دوام وکي، بیلابل پروګرامونه پکې تاسو جوړوي او ورته بل افغانستان هم ملګری دعوت کوي. خو بیا وروسته هم تاسو له فیسبوک خبر خپور شو چې خپل پروګرام یوازې یوې ورځې ته محدود کړ. څه علت و دغه کار؟ ولې خپل پروګرام را لنډ کړ؟
منګه په خبر غونډې درې ورځې په ترتیب کې نه دی. هغه ارمان زمونږ پوره به دی باندې نشو چې دلته د امنیت وضعیت ډېر خراب دی. تاسو وینئ بل ورځ په کوټه کې څه وشول چې نه دلته امنیتي ادارې چې کوم دي دوی به دغه باندې لږ اندېښنې من سره شریکې کړي چې خدا نه خواسته داسې بده پېښه یو منګړه یو من سره نشي هغه وچې چې مجلس ته د دواړو هېوادونو تعلقات په ضربه ورسېږي. افغانستان 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 افغانستان
صحیح شو. نزار صاحب، تاسو کرا ته وای چې دغه د فراق صاحب دی د ملګرو دغه د پټولنیز میډیا چې د کم کمپاین شروع کو کوم خبره وکړه د خیال صاحب د غونډې جوړولو د منځغونډې جوړولو نو هم له دغه طریقې تاسو هم یو زړه خکړ دغه کار ته و هم غوښتل چې په دوبۍ کې ورته و غونډه جوړه کړي.
چې موږ څنګه پاروګراف شپ د سوشل میډیا کې دا کمپین کته زنو زمون مرګري د دینه متاثر شو موږ دا سوچو چې په دې نیک کار کې موږ عمره پاروګراف شپ سره ول دوسر به زمو کمل په تماس کوم د چې په خبر کې کوم غونډه کوله زب کې مېرمن مو نو بیا موږ ماو یو پوسټ چې موږ په متحده عرب اماراتو کې دا ونه چې کوم د غرض منزو چوک دار پښتو جبه وړي لوې تل بچا چې زبر تر اختیار خبر وکم چې یو تو شو چې ما دا پوسټ کړی دی متحده عرب امارات کو پختنو ډیر مایوس کړم موږ وی چې دا داسې یو کوچ پارو پراک سره عمره ولو د زوین مثال محمد سیبرا ولو کا په خبره نشي اتله دا د شان مطابق او د لره بر افغانان چې دا په یو تالار کې راځم کو تاسو یقین ساتي په متحده عرب اماراتو کې شپږ لکه پختانه د کوزي پختن خو ژوند کوي او یو نیم لاک پختانه چې کم دي دا افغانان دلته کې ژوند کوي په دې کې نه صرف د پختانه دا سړي چې اغه ماته ویل چې په دې کار کې موږ د تاسو سره یو موږ خدا غواړو چې کدا ډیر په لوی پیمانه وکړو په لوی پیمانه نه موږ به خامخا کوو دا زمو شاعران ادیبان چې کوم مرګري دي د خپل وس داس مطابق به خامخا دا پروګرام کوو خو خو به دا وي چې په یو کې کم مش پښتانه دي هغه په دې کې نه سره ملاتړ کړو دا به هم ډیر خطرې کې ساتي
او تاسو کله نزار صاحب کلم وطن ټټا کړی د کله کوي
موږ خو یې چې زیراروان جمعې شپې ته په دغه دریم تاریخ باندې دا موږ لکه وکړو متحد عرب اماراتو په نو خارونو کوم تاسو په تر بچا سي ډېر پښتانه وو سي موږ ټول ته خوښ کړو چې تاسو په بزوبای کې پالین کې په نورو خارونو کوم په خپل کچوانی کې خیر دي لګلګ پښتان راځي بشي شل شل پښتان 55 پښتان راځي مشي د خیال سي یو تصویر په دیوال خرو سندري دا غوري دا په اړه د وسلو خبرو کې یو شات ویډیو جوړ کړي په دغه سوشل میډیا کې ورواچوي چې موږ دا وخایو دا رواج د تاریخ بدل کو چې پښتانه خپل اټلانټ کمین دا ور پسې بیا خپای چې راډیو لوي شړو چې په ژوند راځي استاد په ژوند ورته احترام ورکو عزت او درناوی ورکو
سید سید بس په دې هیله چې دا تاسو خبره دی تاسو ملګرو په دوبه کې زمونږ خو الته موریدونکو دي خبرونه زمونږ اوردل کیږي استاد تاسو دا اوسنۍ خبره دوبه میشته چې کوم پښتانه دي غیر اوردل وی او راپاسي کې تاسو سره په دغه کار کې توکي د خیال احمد استاد هغه سندره چې شاهکار سندره ورته ویل شو او ډیر شهرت ته خیال استاد هم دغه سندره نه ومند د پروګرام په دې برخه کې به دغه سندره ته غوښ شو او بیرته برا شو خپل خبرو ته کو هارون بچا هنری غړی خبرونه ته تاسو غوګي په مشال رادیو دا نننۍ خبرونه مو د خیال احمد استاد په ویارڅ کې مغونډې جوړی کی د نومبر ل اول نیټه څخه په پیښور کې دوبای کې کابل کې د غشان د نړۍ په یوشمیر نورو ځایونو او هیوادونو کې د پیښور او د دوبای د غونډو منتظمین زمونږ خواږه ملګری فاروق فراق د پیښور نه او نزار یوسف زید د دوبای نه سره ټلیفون پلی کړي فاروق فراق صاحب تاسو ته بیا راځو تاسو په دغه غونډه کې چې په د نومبر په اوله به تاسو د خیره کوي څنګه تیاری څنګه تنظیمات په پام کې نیولې دي څومره خلک پورت پکې ګډون کوي څوک څوک تر راځي د موسیقۍ د ټنګ ټکور سب بندوبست هم پکې شوه دي څه څه دي پکې
هارون بچا من چې په خبر کې ترتیب نیولای دی چې موږ دا د مستخین دوه بجې دلته د افغان سفیر او د دې ځای د گورنر په لاس باندې په پیښور مشترحال کې تر شپږو سوو پورې مېلمانه موږ رابللي دي، هغه به راسره برخه اخلي، دوی به پیکټس کوي. بیا زمونږ د افغانستان چې کوم لرغوني آثار دي، د افغان کنسلګرۍ به راته د هغې سټالونه لګولي دي. په افغانستان کې حمدالله ارباب صاحب د خیر محمد ډېر ښکلي پینټنګ جوړ کړي، زمونږ یو بل کشر دی دانش صاحب هغه پینټنګ جوړ کړي. دا تصویران به وي، د دې تصویرونو د دغه سټالونو ننداره به کېږي. د هغې نه پس به په درې بجې زمونږ پروګرام شروع کېږي، هرکلی به وي. د هرکلی نه پس به خیر محمد لالا تھا یو تاج پسرولی شي، د هغه په ژوند، د هغه په فن، د هغه په خدمات به د دې سنگران، د دې په فن باندې پوه خلک، د دې لیکوال دانشوران دی به خبرې کوي. دغه نشست به زمونږ تر ماښامه جاری وي. د ماښام نه پس به مونږ دلته ډېر لویه پیمانه باندې د موسیقۍ یو خوندور محفل را جوړوو په نشترحال کې. د هغې کې به د خیال لالا درې واړه زامن خیر محمد لالا به راسره پخپله موجود وي. کوم کلامونه چې هغوی ویلي دي هغه به د دې دور او د هغې د دور خلک یا فنکاران دا به وایي. دغه پروګرام به د شپې تر ناوخته پورې روان وي. او بیا زه خصوصي مننه کوم د نزار رور او د طاهر ځلان چې کله نه ما دا غږ اوچت کړی دی، نو دوی بېخي مالته په خپل خپل ځای باندې ورته ورته اعتراض جوړ شوی دی او زما نه زیاته منډه وه.
صحیح شو. نزار صاحب تاسو ته به راشو، تاسو راته وایي په دوبۍ کې ستاسو دغه غونډه کې به څه صحیح څنګه تیاری نیولی دی ورته؟
موږ خو دلته کې چې کوم دا حال هم دغه کړی دی، نو داسې دی چې دا یو څلور سو کسانو حال دی دلته کې په یو هوټل کې، چې دغه حال هم بندوبست ورته کړی دی، تالار چې کوم دی. نو اول چې کوم دی، نو موږ چې څو مشران را شي او د خیال محمد صاحب په ژوند باندې لکه خبرې وکړي، یو دوه درې شاعران مرګري چې هغوی چې موږ د خیال صاحب باندې نظمونه لیکلي هغه به پکې وکړي. بیا دوه درې دلته کې داسې الکان دي چې هغوی به د خیال محمد صاحب دغه مشهور سندرې چې کوم دي په دې باندې به لیپ سینګ وکړي. بیا دلته کې نور هنرمندان دي، سندرغاړي دي، هغوی به پکې سندرې ووایي. نو دا زمونږ پروګرام چې دا به ماښام د اتو بجو نه شروع کېږي او د شپې تر یوې بجې پورې به چې کوم دی دا به دلته کې موږ کوو. په دغه ټول سیزنو به کې لږ لږ برخه به ټول سي ادب به هم پکې، خبرې به هم پکې، او موسیقي دا ټول سیزنو به کې لګي.
ښه، ډېر ښه. موږ ما سهار چې نزار صاحب فراق صاحب ته ټلیفون وکړو پیښور کې، نو هغه د ډېره خمرغه د یغه وخت کې خیال لاله سره موجود و. دغه د پروګرام په سلسله کې وسره به سلام مشورې کولې. نو فراق صاحب وویل چې یاره کته غواړي چې د خیال لاله خو چون خبرونه ته دومره د وګد وخت لپاره نشو راتلی، نو کده سره خپل خبرې ریکارډول غواړي. نو بیا ټلیفون وکړو، بیا چې ما فون وکړو لاله دیم چار خي د خیال صاحب چې هغه راته وخت راکړو. ما سره دغه غونډو پاړه چې د په ویاړ جوړیږي ما سره خبرې کړې دي. نو که تاسو خوښه یې تاسو اجازه وي اوریدونکو به هم اوري. د خیال صاحب سره هم نن سهار چې ما کوم خبرې کړې دي هغه به اورو.
تاسو لاله دغه ملګرو چې په پیښور کې د غټه غونډه جوړه کړې ده تاسو په ویاړ، تاسو په درناوي کې څومره ورته خوشاله یې په خپل څه احساس وي؟
نو مچایي عزت وي، عزت نه ولایږي څنګه دي. نو چې دا په ټول نړۍ کې لکه ځان غونډې داسې خو نرمندان او زمونږ تاسو او سلام زایی کی عزت زایی کی، نو دا زمونږ لپاره ډیره لوی خوشحالي ده. نو زه په نور سوم زمونږ لپاره ډیر لوی دولت دی دغه چې زمونږ سره مینوال خپل مینه برقرار ساتي.
صحیح ده. کاسی په عمومي توګه که راته ووایي لاله، تاسو خو یو اوږد ژوند دغه پښتو موسیقۍ ته ورکو، هنر هم وکړو، د پښتنو او د پښتو موسیقۍ خدمت هم وکړو، نو په خپله څه احساسوئ چې دغه ستاسو دغه کړی کار چې دی ته پښتنو څومره درانه کتلی دي، په خپله ستاسو احساس څه دی؟
دا خو هغه مقام دی چې د الله د طرفه دی، او بیا خپلو مینهوالو، خپلو اورېدونکو، قدردانو چې زمونږ سره مینه لري. نو مونږ دیوال ته خو غږېدی، نو اس په نو خو هغه اورېدونکي هم اوري چې په کومو زمونږ ویاړ دی او زمونږ د فخر دی، او زمونږ لپاره دا ډېره لویه خبره ده. نو مونږ د خوشحاله یو که نه فخر کوو.
ها استاد، د پښتو موسیقي چې کوم تاسو به اوس هم کله کله به اوري، دا اوس چې کوم حال لې تاسو خو ډیره خوش وروکړه، ډیره خو یو غټه پنګه مونږ ته پریښې ده. دا اوس چې خلک څنګه موسیقي کوي، نو د دې د معیار نه تاسو خوشحالي او لالا کنه دا نورم خکې دي شي، یا د خکې دوه لپاره باید څه کارونه وشي؟
ځکه جی خبره ده چې هغه اورنده وي ضرورتي پوندې، او چې اوس عارف او کی او هغه خپل چې
تیر شوی رنگ په کې را نه وځي نو هغه به ستوری یا به خوش کوي او بل زمین شاعران صاحبان هم داسې پکې چې هغه اوس دې ته نه ګوري چې دا هم نور ذات خلک اوري چې هغه له ادب سره تعلق لري هغه خوی خلک دي پوهان دي خو بس د دینا دپاره سندره جوړه کړي او بس نامه یې ورسره راځي چې فلان کوي نو بس باچا جی خبره راغه چې بس په درنو درونو کنه لکه چې په ځان کې درونې هغه په بس هر چا لږ را نه ګوري
سیدا استاد او دغه تاسو ته ما څنګه په خپل خبرو په شروع کې ویل چې په پیښور کې غونډه ده په کابل کې ده په دوبای کې ده داسې په نورو هیوادونو کې هم په غربي هیوادونو کې هم تاسو د هنر مینوال دي چرته چې پښتانه دي ظاهر ده تاسو سندرې اوري او په هغې خپل د موسیقۍ تنده او غمینه ماتوي او خړوبوي نو دغه رقم غونډې خو ستاسو مخکې هم ستاسو په ژوند کې زه فکر کوم څو وارې به شوي ستاسو ته چپوشی به شوي تاسو ته به درناوي او عزتونه درکړل شوي د اوسنۍ غونډه کې څه داسې خاص خبره ده تاسو ته غني ډیر خوشاله یم مخکې غو په مقابله کې
ا بچا یی دا خو زما په خیال چې غوند خو ټول کیږي او شوی دي زمو په ځوان کې خو دا هم ډیر او منفعل مقاله چې د هر ایواز د پاکستان د افغانستان له سره نړۍ کې کجورت دی او چې لکه څومره اور زون کی لموسیته پرتو نو اغا زغه ورځ باندې ډیر خوشاله مو ډیر ډیره خوشاله مو کومه او چې کوم دا اور زون کی او راځي به اور به نو دا زموږ لپاره ویاړ خبره ده
او تاسو دا غږ چې د مشال ریډیو اوریدونکي لاله اوري با تاسو په ویاړ د غونډې جوړیږي په داسې وخت کې با تاسو د پښتنو لپاره په عمومي توګه څه پیغام وي پښتانه څنګه خپل ژوند وکي دا کومه ستونزې چې دیتا پیخې دي د دینه د څنګه کول شي چې راووزی او یو ښه ژوند او سوکاله ژوند ولري تاسو غ عمومي پیغام پښتنو ته څه ده
بس واڅه یي یا ارسل الله طرفه یې کوم چې وګورم خبرې چې په کوم ځای خوره شي چې په کوم ځای خوره شي او نو بس چې څنګه یې خوتون نو خوره خوشاله لري چې خوشاله ژوند دی نو په هغه کې پار باندې نو خوشالي ورلا غواړم
سیده ستاسو ډیره زیاته مننه تاسو ته وخت راکړ تاسو د ښه صحت او د خوشاله ژوند
خوشاله خوشاله په امان
اردن کو دا خیال احمد استاد هم نن سحر ما سره خبرې کړې وي او دا په ویار چې کوم غونډه جوړیږي د نومبر د اول نیټه پورې وافته د نړۍ په مختلفو هوادونو کې پر همدغه موضوع لخپل ملګرو سره فاروق فراق د پیښور نه او نزار یوسف زید د دوبه نه غي سره خبرې کوي فاروق صاحب ما سره خو خبرې کړې تاسو خو سره نن لیدلې هم او خیال صاحب سره نو تاسو سو وایئ چې سمرو تلیواله د خوشاله د غونډه ته دغه نه خبر شوی دی
هرون د چاته د نظر د سره خپل دا احساس هم شامل کما چې کله ما غوښت ولې دوه خل محمد له اوغه کوم د دې خبرو نو خبر کله بیا ته چې زمونږ د نور مرګل نه تو مرخال نو ډسکشن به باندې کېده چې دا د دې ځل دی لکه پښتنو کې ډیر بابا ځان ډیر کلام شته موږ د خوشحال بابا جشن کوو نو هغه په یو موجوده پیمانه په کوړي کې وکړو د رحمان بابا جشن کوو یا اور کوو نو هغه په رحمان بابا مزار وکړو د بادشاہ خان هم د لوی شخصیت موږ شتا احمد شاه ابدالي د کومان حمزه بابا غنی بابا ډیر دي کوم خو لا اوسه پورې مخ په نړیوال کچ ورته د ترتیبات نیول شوی دي او بل کا چې بیا په ژوند دا غي په ژوند کې دا د اهمیت به دي شو کی
او بالکل
نو په دغه ډیسیژن چې کله کې دونه د ښانه لا په سترګو کې وخراله او هغه تو شیرو نه وې لا ما نه هیر دي بیکاز چې ما سره یې به رښتیا هغه کوم نه چې ما هغه دا څه چې را کته په ژوند باندې ما ونه ستایل په پس د مرګ ما ته څه دی یاد ته
کنه ها ها مننه فراکس به صحت څنګه ده مونږ خو ګورو ته تصویرانه کې مخکاری چې ناروغه دي ورځو کې نو
صحت دا چې دی چې لکه خیال لا د ګرځېدو کې نه څو پاسې دوه کول نه دي هغه په ویلچیر کې د چیرې د شي جریتا ځکه چې هغه په فالج شو او هغه په خراب اثرات کړي نو تر اوسه پورې هغه خبرې کو کولای شي چې دا هغه په خپل کې دم نشته دی هغه په یو لاس کې دم نشته
دی او درملنه شروع ده علاج شروع ده
علاج مکمل شروع دے بلکہ اگر عورت کے دیر کم وقل کو تور گئی چاہیے تو رکیل خبریں اتری گی انہوں دونوں خوشحال ہے کہ ماں کے جان رکھ رہا سول ماں کے لالچ کا جب نہ دے کہ زمر خط کے جمع وہ آ گئے چٹا سکے نا ہمارا جو ٹک ٹاک ہے میں گپ لگے خبریں کہوں خوشحال ہو دیر جات کو تر خوانا بند رہو
نظار صاحب د پښتنو پاړه لډیر بد مرغدا ویل کیږي چې غوی خپل هنرمندان هغه رنگ چې لازمه ده هغه ته درناوی عزت نور کوي نه نازوی هغه کار ته هنر ته غني سپک ګوري نو که دغه رقم غونډه جوړیږي وخت په وخت لکه د خیال صاحب یاد زموږ د نور هنرمندانو نو دغه تاثر به غني ورسره د لمنځه وړلو په لړ کې مرسته وشي
دا ډیر زیات خبر ده ایدات الله استاد موږ ډیر زیات بیمار دي زموږ نور ډر موږ دا ګوري چې لکه د ګلنار بیگم قبر هم پښتانه نشي جوړول پدې کې د پښتنو د بے حسۍ هم ډیر لوی لاس ده په کار ده چې دا په ټولو کالجونو کې په یونیورسيټو کې موږ دا وایو چې په تیرو یو کالو کې دا شی چې پښتانه د خپل ژبې نه د خپل کلچر نه د یو منسوبې مطابق د یو چوکاټ مطابق دا شی کولی شي وي اوس ته خلک د خپل ژبې او د خپل کلچر نه بیا تر خپل اټل پته نه دي چې خیال محمد زماره لپاره دا خو فن دا خو نر زمار پر سور ارزخ لري کچری دا کس مغون دی جوړ شي په دې کې دغه سي پزرګونو په سونو پښتانه او زه به دا پاره کراک شپ ته ومه چې د ټول ادبي تنظیمونو سره رابطه وکړو د پښتونخوا په هر ولسوالۍ کې یو غونډه خام خارا جوړه کی چې دغه سي مونږ دا سیاسي ګوندونه دا کار نه کوي حکومتونه نه مونږ دا تمنې ساتلې مونږ دا سي خپل مرګري زمونږ چې تر خیال محمد سي مینوال دي یا پښتو ادب او پښتو موسیقي مینوال دي هغه په کټ کې وړي کولی غونډه را جوړي د خپل تلان داسې په جونو سيده بډې لوی نیک کاری
صحیح شمنه نه فراک سي تاسو پر ته هم خپل نظر وای چې پښتانه وکول شي چې دغه خپل هنرمندان دغه په ژوند ون مانځي دغه د کار قدردانی وکي ګټه به ټولنې ته پښتني ټولنې ته پښتني ادب او کلتور ته څه وي
دا هیڅ ما خاص کول دا په بنیادی توګه باندې د ریاستونو ځموارۍ دي چې به خپل خواص د پالنه وکي د خپل عوام پالنه وکي د خپل فن د خپل هنر پالنه وکي او خو څنګه پښتانه وخت د سره د جنگونو کې ښکېل پاتې شوی په افغانستان کې دلته که په خیبر پښتونخوا کې دي هغه حیثیت ورته نه ورکړل کېږي محکوم نظر باندې ورته کتل کېږي ایون د دې ژبه ورکه کړې شوې ده نو دې کلام د څوک څوک پالي خو موږ دا وایو چې آیا ریاستونه د ژبې د کلچر د تاریخ د دې سرپرستی نه کوي نو آیا موږ هم لاس تر ځنې کینو نه کله هم که ژبه مور ده نو مور ده پاره څوک د بهر نه سهاره نه اخلي ژبه زما مور ده وطن زما مور ده فنکار زما مټی دي زما شناخت دی زه به خپل د شناخت کې ځان نه ورکم دا په دنیا ټولو نه کمه کلو کړی به نو دغه رنګې خسي دي لکه کله نه چې دا مونږ جوړه کړې ته باور وکړه د دې پوری کړه ته به زه تا ته ووایم چې د افغانستان نه ماته هغه راغلو چې تا سره به پوره ځینې کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور هغه وکړي او اشرف غني صاحب غواړي چې دغه رنګې وګړي چې په کابل کې په سرکاري کچه راځي
ښه ډېر ښه نو د خبرونې وخت هم بالکل پای ته رسیدو دی فاروق فراق صاحب تاسو نه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو په دغه پروګرامونو جوړولو کې بوخت یې ډېر مصروف یې بیا هم موږ ته وخت راکو او دغه خپل پروګرام را سره شریکو نو ډېره زیاته مننه تاسو نه خوشاله اوسئ او تاسو ته بریا غواړم په دغه پروګرام کې
ډېره مننه تاسو او زه په خوشی ته ورته د دې پروګرام د لارې د نظر ته د دوبۍ او د نړۍ د نور ملکونو او بیا په خوشی ته افغانستان کې د کور افغانستان کې چې کوم خلکو د پروګرام راځو کې دا نه ټول مننه کوم او دغه خوښ کړم چې په سیرا دې په خپل کې ټانک ډېره مننه
ډېره مننه نزار یوسف صاحب تاسو نه هم ډېره زیاته مننه وختوم راکو په دې هیله چې تاسو دغه غونډه خو شي دغه چې کوم دوبۍ کې میش پښتانه دي چې کوم پکې درښتمن دي غي راپاسيږي او تاسو مرستو ته حاضر شي
ویره مننه بچا سی بل دیو کی چدا اونای پډیر خطر کی سره ولمن دل شي او کم سے کم په سوشل میډیا کې کم پښتانه دی غیته دا خواش کو چې درې ورځې د خیال لاله دغه تصویر د خپل پروفایل عکس وګرځوي او کم سے کم دا به هم د مینه او د یک جستای یو زارو
کې وسل ډیره مننه دواړو ملګرو نه اوریدونکو هارون بچا هنري غړی بیا هم د خیال احمد استاد په غږ لدی وی بلی فلمی سندري سره پات رسو زه درنه اجازه غواړم په مخامخه
یا قربان زماوی زماوی سنگل ستاوی نو مزه بتاوی کتاوی چوت بند نو مرشما یا قربان چه سر زماوی زماوی سنگل ستاوی نو دا وخت دا
وقت په انتظار مې را بشي ولد چنار ټکی پور بل مالی دل سار پټ پټی خندل ولد چنار ټکی پور بل مالی دل سار پټ پټی خندل ولد چنار ټکی پور بل مالی دل سار پټ پټی خندل
دا مشال ریڈیو دا
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر